سلامونه په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شپې زه سفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره خلاص وایم په کورونی او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د بندي ستر لګېدو وروسته ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسؤول مارتن ګریفتس له طالبانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف پرون ناوخته په نیویارک کې خبر اعلانو ته وویل چې دغه سفر راتلونکو اونیو ته پلان شوی دی.
د طالبانو د پریکړې چې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منه کوي له وړاندې اغیزې کړې دي، ځکه له دې بندي سره باید مشخص فعالیتونه ودرول سي. زموږ نږدې 70% پروګرامونه د ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو په مشارکت عملي کیږي.
الکبروف زیاته کړه ملګری ملتونه د افغانستان خلکو ته ژمن دي او هڅه کوي چې مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لیرې کړای شي. طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې خزی تربل امر پوری نشی کولای په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لوی لار د درنی واوري اوریدو له کبله د ټیلری موټر په مخ له پرون راهیسې تړل شوې ده. د غیداري ویلي هغه موټر چې زنجیر یا چاین ولري کولای شي پر دې لوی لار تګ راتګ وکړي. په تیرو 40 ساعتونو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې اوریدو راپورونه ورکړل شوي. په غور کې د درنې واورې له کبله د دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې د چهارشنبې له ناوخته تړل شوي او مسافرو پرون هم د لوی لارې په دواړو غاړو کې د لارې پرانیستل کېدو ته انتظار و. ازادي راډیو ته غوږیست. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي د روان میلادي کال د پولیو ضد وروستی کمپاین پرون پای ته ورسید. د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل هدف نږدې 1,000,000 ماشومانو ته د ګزانیا پولیو ضد واکسین ورکولو.
دا کمپاین یو اونۍ مخکې د هیواد په 100 ولایتونو کې تطبیق شوی و او یوازې شرقي حوزه پاتې وه. چیرې چې په څلور ولایتو کې د شرقي حوزې دا کمپاین تطبیق شو نن یې وروستۍ ورځ وه.
د ایران حکومت پرون د مرکزی بانک رئیس په داسې حال کې بدل کړ چې د دغه هیواد پولي واحد تومان د بهرنیو اسعارو په وړاندې ډیر ولوید. په ایران کې دغه اقتصادي بحران وروسته له هغه زیات شو چې له لویدیځ سره په اټومي موضوع مذاکرو لږ پرمختګ وکړ او بل دا چې دغه هیواد کې دننه له 3 میاشتو راهیسې اعتراضونه روان دي. تیره چهارشنبه د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران پولي واحد تر ټولو ټیټې کچې ته ورسید. یو امریکایي ډالر پکې په څه باندې 40,000 تومانه تبادله کید. او د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلای لوبغاړی پلیل د نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلای وتلی ستوری ایدسن ارانتیس نسیمنتو د پنجشنبې په ورځ د دسمبر 19 د 20 کلونو په عمر ومړ. د څه وخت راهیسې د کولمو له سرطان کړېده. د هغه د مړینې خبر د هغه لور کیلی نسیمنتو په خپله انسټاګرام پاڼه کې اعلان کړ. د اسلامي همکاري د سازمان سرمنشي د نجونو د تحصیل د ځنډولو په اړه د طالبانو د تصمیم په وړاندې د اسلامي نړۍ د عالمانو د انسجام غوښتنه وکړه. حسین ابراهیم طه پرون وویل د طالبانو دغه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي، ځکه د اسلام دین د په خبره د ښځو تعلیم او تحصیل هڅوي. د طالبانو لوړ زده کړو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې تر امر ثانی پورې د نجونو پر مخ پانتونونه تړلي وي. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ جوړ کړ.
د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تهاد اسلامي فقه له نړیوالې اتحادیې غوښتنه وکړه چې د یو نړیوال کمپاین له لارې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر تعلیم د بندیز د پریکړې خلاف د مسلمانو عالمانو او دینی بنسټونو غوښتنې راټولې او د اسلام واقعي سپارښتنې بیان کړي چې د ښځو زده کړې هڅوي. هغه پرون پنځشنبه د دې اتحادیې وی غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاري وویل د طالبانو تازه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي. د اسلامي همکاروي سازمان د اعلامیې لمخې ابراهیم طه په دوام کې ویلي په جون میاشت کې د دینی عالمانو یو ډله افغانستان ته لاړه او هلته د طالبانو له عالمانو او د دوی د حکومت له چارواکو سره وکتل او په دغه غونډو کې یو توافق دا و چې اسلام د ښځو ټول حقونه له دې ډلې د تحصیل او کار حقونه تضمین کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي ټینګار وکړ له تحصیل د ښځو او نجونو به برخې کول د واقعي اسلام په اړه ناسم تصور سیاتوي. د طالبانو د لوړو زده زدکړو وزارت لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې نجونې تر بلې خبرتیا پورې په پوهنتونونو کې خپل تحصیل ته دوام نشي ورکولی. په بشپړ ډول د حجاب رعایت او په ټولګي کې د هلکانو نجونو بیلول له هغو څلورو دلایلو ګڼل شوي چې د دې بندې سبب شوي دي. د نجونو د زدکړو ځنډول په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو عکس العملونو او انتقادونو سبب شوي دي. د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د طالبانو اقتصاد وزارت په اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي موسسو کې تر بلې خبرتیا پورې کار نشي کولی. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی دی. طالبانو لا هم نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د نجونو پر تحصیل تر تازه بندیز وروسته د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي وویل چې د طالبانو دغه اقدام نه یوازې ښځې د معیشت له سرچینو محروموي، بلکې پر بشري چارو او زیانګالو کسانو ته د مرستو پر رسولو هم اغیز کوي. هغه له طالبانو په خپله دی پریکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شو چې ځینې خیریه سازمانونه او بنسټونه له دې جملې د ماشومانو د ساتنې موسسه یا سیف د چلډرن پاملرنه موسسه، د ناروې د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیواله کمیټه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د کندهار په مرکز ولسوالیو کې د نږدې 1400 محلي ټولګیو فعالیت وځنډاو. دغه پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. طالبانو پر نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو په دوام تازه بندیز تیر شنبه اعلان کړ چې په پراخه پیمانه ورباندې انتقادونه وشول. زموږ همکار د قلملار ټولنې له مشر متی الله ویسانه چې په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوي د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په کندهار کې هغه محلي ټولګي څومره ګټور و چې سلګونو ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی و.
دا چې په کندهار کې موږ ډېرې داسې سیمې لرلې چې په شل کال کې د جنگ له امله، د جګړې له امله هلته ښوونځی نه و، خو په دغه اخیرو وختونو د جمهوریت او په نوي حکومت تر اتاک سره په ډیرو سیمو کې د یونیسف د نورو ادارو د خوا د انرسي او د سیو د چلډرن د نورو موسسات له خوا هلته محلي ټولګۍ جوړ شول چې حتی د نجونو الکوان لپاره خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته هیڅ ښوونځی نه وو خلک ورته ماشومانو ته ډیر خوشحاله وو. او دا یو ښه اقدام و چې د ماشومانو لپاره د ډیرو کلونو وروسته همدغه محلي ټولګۍ د زده کړو زمینه برابره کړې وه. که څه نور هم ضرورت و، خو په هغه سیمو کې چې پیلن په کندهار کې فعال وو د خلکو لپاره د ماشومان لپاره یو نیک اقدام وو او ډیرو زده کوونکو په همدغه ټولګیو کې زده کړې کولې چې هم جنوي هم الکوان وو چې له دې مخکې دوی ښوونځي ته لاسرسی نه درلودی.
په کندهار کې د څکم یو زرو شپږ سوه محلي ټولګیو د فعالیت درېدل د هغو ماشومانو پر برخلیک څه اغیز کوي چې په دغو ټولګیو کې زده کړه کوله؟
دا چې اوس په کندهار کې همدغه 1400 ټولګۍ چې محلي ټولګۍ چې د ماشومانو لپاره وي او دا بندیږي، دا پر ماشومانو منفي تاثیرات لري، پر کورنیو منفي تاثیرات لري. هغه ماشومان چې کلونه یې زده کړه یو ارمان وو، اوس خپل ارمان او هیلو ته رسیدلي وو، د همهغه لارې یې خپلې زده کړې کولې او بندیږي، فقط همدا ناامیدي او ناهیلي رامنځته کوي او د ماشومانو پر ذهنونو، د ماشومانو پر راتلونکي، د کورنیو پر راتلونکي باندې، د افغانستان پر راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري. ځکه ماشومان ول زده کړو له خپل اسلامي انساني حق څخه محروم پاتېږي چې دا تر ټولو د افغانستان لپاره، د راتلونکي لپاره تر ټولو یو بد زیری دی.
له ښوونځیو محروم ماشومانو ته د افغانستان په نورو کوم ولایتونو کې محلي ټولګي ستاسو په نظر جوړ سوي دي؟
مش په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیکا، نورستان، د شمال په یو شمېر سیمو، د افغانستان په ډیرو سیمو کې، خصوصا هغه سیمې چې دغه شل کاله جنگ ځپلی وي، په هغه سیمو کې اوس محلي ټولګي ډیر فعال شوي وو. خصوصا څو وخت مخکې مش په پکتیکا، په نکه ولسوالي، په ژړوک ولسوالي، په هغه ولسوالي، په خوست، په سپیره ولسوالي کې هلته کمپاینونه درلودل. هلته په لومړي ځل باندې د نجونو د هلکانو لپاره محلي ټولګۍ برابر سیو یاندا د افغانستان پر ډیرو هغه برخو کې وو د افغانانو لپاره د زدکونکو لپاره د ماشومان لپاره یو نیک اقدام او د زدکړو لاسرسي لپاره یو ښه لار و او ټول خلک لم دې څخه خوښ وو چې د څو کلونو د جګړې پسا د نور لامل له امله د زدکړو ته لاسرسي نو خو همدغه محلي ټولګي د دوی هغه ابتدایي هیله پوره کړې وه چې په کومو سیمو کې پخوا ښوونځی نه و اوس محلي ټولګیو په دغه سیمو کې خصوصا په لیرو پرتو سیمو کې دوی ته هغه امید ورکوي او دوی ته یې د دغه لارې څخه خپل ماشومانو ته زدکړې ورکوي.
په دې اړه مو د طالبانو چارواکو ته څه پیغام دی؟
زما غوښتنه له اسلامي امارت څخه د یو افغان په توګه همدا ده چې همدا مشکل ژر تر ژره حل کړي تر څو موسسات خپل کړنی خپل فعالیتونه ونه دروي تر څو هم دغه توان افغان ولس ته خصوصا راتلونکي نسل ته رسیږي. که یوه ټولګۍ د یو ساعت لپاره د یوې ورځې لپاره یوه ښوونځي د یو ساعت د یوې ورځې لپاره هم بندیږي تاوان یې افغان ولس ته او راتلونکي نسل ته رسیږي. نو زموږ هیله هم دا ده زموږ امید هم دا دی چې ښځو ته هغه چې کار کوي د زده کړو د پوهنتونونو د ښوونځیو اجازه ورکول سي تر څو پورې چې د موسساتو سره همدغه ستونزه حل سي او افغانان خپل د اسلامي انساني زده کړو له حق څخه برخمن سي او دوی زده کړې وکړي تر څو راتلونکي افغانستان په ګډه سره ودان کړو.
د قلملار ټولنې مشر متی الله ویساو چې په کندهار کې د یونیسف د مالی ټولګیو د بندیدو په تړاو خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13.85 او 15.84 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای افغان خوارزوا کې ماشومان مري ځکه مرستې نه ورسیږي. دغه خبره د دغه ادارې عملیاتي مشر ډیوډ رایت یو ځانګړي مرکه کې له ازادي راډیو سره مطرح کړله. سیو د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې مؤسسه وایي چې په 2022 کال کې 3 میلیونه کسانو سره مرستې کړې خو نور د طالبانو د بندیز په خاطر چې د ښځو پر کاري لګولی د دوی له اړمنو سره همکاري نشي کولی. په دې اړه د ډیوډ رایت سره ما مرکه کړې او تاسو یې اوریدو ته رابولم.
So since December 25th all our activities have been suspended.
The December 25th ma zmok tul faaliyatuna wadridal. Mok pa Afghanistan ki di Rusian galu mashman aw khuzuta jwan jghurun ki mrasti rasu. Kamog narina aw khazina timuna dwaala gad wa nalaru. No da Rusian galu ta nashu rastale. Zaka ta su pohigi chi pa kulturi lihas hal ta da sama nakh kari chi wazi narina mrastundu yandi zwan aw miando aw mashman ta khidmat uran dikri. Zaka hama ghoi zmok خدمات تر لاسه کوي. نو موږ په هغه صورت کې کار نشو کولای چې خزینه کار کوونکې مورا سره نه وي.
We just can't actually do our work if we can't get our female workers out to the communities to where these women and children are.
How many people are affected?
څومره کسان غیزمن شوي په دې پریکړه سره؟
Work in Afghanistan.
Well, so far this year we've reached over 3 million people.
سکهل مخشاو خو 3 میلیونو کسانو ته خدمتونه ورسول. دا کار د زندولو دی وی نتیجې په توګه کولای شو د خپلو ګرځند روغتي ټیمونو یادونه. موږ د هواد په ډیرو لرو پروتو سیمو کې شپې ته روغتي ګرځند ټیمونه لرو چې له روغتي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي. او موږ شاو خو 2000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره ماشومان او ښځې دي. موږ اکثره ماشومانو ته چې د سینه بغل نسناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتیدونکو ناروغیو اخته وو غذایی مواد رسول. نو هر ورځ چې موږ د کارونو له ځنډ تیریږي دا 2000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنۍ مرستو به برخې پاتې وي.
It's been a couple of days since the Taliban have banned the
څوره زکیږي چې طالبانو خزي لکاره منی کړی. آیا له حکومتي چارواکو سره مخابري کړی چې خزي کار ته پریږدي؟
Yes, generally we've a good relationship with the authorities in country, and of course we don't try and do it individually as say the children.
موږ له چارواکو سره ښه اړیکې لرو، خو سیف د چلډرن په شخصي توګه دا کار نه کوي. موږ د یوې ډلې په توګه کار کوو، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو او ملي موسسو سره په ګډه مختصو. کورنۍ موسسې هم ډیر کار کوي او زموږ متحدان دي. نو موږ د ملګرو ملتونو په مشرۍ تر یوې کاري ډلې لاندې کار مخته وړو چې پکې له وزیرانو او چارواکو سره په تماس کې یو او هیله مند یو چې دا پریکړه په څو راتلونکو ورځو کې بیرته واخیستل شي.
Ministers and speaking with people in the government and we are hoping that this will be rescinded in the next few days.
Is quitting the operation the only option for now?
Aya de Karzan dawli wazina intikhabu tsabadil monadrlut.
Well, there aren't any alternatives for us because our target group are women and children and
so mukla para kum badil nishta. ځکه له ښځو پرته موږ کار نشو مخته وړلی او ښځو ته لاسرسی نشو پیدا کولی. بله خبره دا ده چې زموږ 50% کارکوونکي او رضاکاران ښځې دي، نو حقیقت دا ده چې له ښځو پرته موږ د افغان کلتور او دود ته په پام کار نشو کولی.
افغانستان به د مرستندویو ټولنو له نشتوالي پرته څه ډول حالت سره مخ وي؟
We've got about 1 million children in Afghanistan at the moment that are suffering from severe acute malnutrition. Now, what that actually means, if a child is
یو ملون ماشومان افغانستان کې دمګړې له سختي خوارزواکي کړيږي، په دې معنی چې که یو ماشوم په داسې سختي خوارزواکي کې مرسته ترلاسه نکړي، نو 10% چانس شته چې دا ماشومان ومري. نو که 15 نور ورځې هم دا وضعیت دوام وکړي، ګورو به چې ماشومان مري، یوازې له دې خاطر چې اړین خدمتونه نه دي ورسېدلي.
As a result of neglect and a result of not getting the services that they so desperately need.
And last, how many female employees were employed by
say څومره خزو له تاسو سره کار کوو؟ آیا اوس هم قرارداد سره لري معاش ورکوي که څنګه؟
So we have about 5,000 employees and community volunteers working with us and almost half of them are women, so almost 2,500 women staff and
موږ شاوخوا 15,000 کارکونکو او رضاکاران لرو، خزي او نارینه. د خزو دقیق شمیر شاوخوا 1,500 دی. نو که موږ کار نشو کولای، ټول کارکونکو مو دندې له لاسه ورکوي او 15,000 کورنۍ اغېزمنوي. خو نتایج هغه ماشومان او خزو ته لا څو چند خراب دي چې زموږ اساسي مرستې ترلاسه کوي. لکه څنګه چې موږ مخکې ویل، ماشومان به له راتلونکو نه مري ځکه خدمتونه نه ورسیږي. خو په هیغو طالبان هم ماشومانو ته خدمتونه غواړي او موږ هم نو هیله من یو چې حلاری وېستل شي او اسانه هم ده او اجازه باید ورکړل شي چې ملي او نړیوال موسسي خزینه کارکونکي ولري، لکه څنګه چې بیلابیل نور ادارې لکه بانکونه او رسنۍ کارکونکي لدی، او خزو ته اجازه ورکړل شي چې اړین خدمات مخته یوسي.
Yeah, do their important life saving work.
The Mashmana da Satane da Idari Amaliyati Mashar David Wright which he pavansan ki da khpul faaliyatuno da zandawlo da awamilo paada bandi lamung sara mufassal malumat sharikral.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راځي نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نه ما و د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه وړاندې پوخ پرونه کې
اوس مې داسیتم اوس مې داسیتم په مزي بیا وزرې متړې چپوت پات کې ګدرنا وزرې
دنجونو ته تعلیم د بندي سپتړاو د سندرخاړي نغمي څرګندونې لرو
لکه دا یو مرغه یو وزر چې نارینه او بل وزر شزه
دا به هم واوري چو په پېښور کې د انزورونو په شبل افغان جنو سره یو والی څرګند شوی. د نجیب منلي نظر میاخسته
کله چې خزي سواد له نیوت محرومه ای هغه نشي کولای چې کتابونه ولي.
اکبر کارګر د خپل نوی چاپ شوی ناول د ارواح او لشاره فضا تشکیل.
دلته زمان نشته، دلته مر نشته، دلته څومره نشته، دلته ستوري نشته، دلته په قتی وخلص دنیا ده.
د جلال آباد د سراج العمارت رغیدل مانی تشه توره پرته ده.
مهم شی نه خدله دلی چې کده یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه دا او سره یو غړه کتابخانه جوړ کړي
او په دې خبرونه کې
د رشاد صاحب یادې مراج دین پټان کوم کتاب لیکلی فوغو کې لیکلی او ساول سر مار چلے او بیا له ورسته مور چلے سو بیا مر چلے سو
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره. هنر د انسان پر عاطفي احساس او فکر د اغیز پنځولو لپاره یا هغه ته د مفهوم د انتقالولو په هدف خلقی شي. د هنر کلمه په سنسکریت ژبه کې له دوو لفظونو جوړه شوې ده، سو د ش او نر یا نره د ش زی او نر په معنا راغلې ده. په اوستا ژبه کې د هنر په شکل استعمال شوې ده. یو شمیر ناقدان په دې باور دي چې هنر د هنر لپاره دی، ځینې بیا هنر د ژوند لپاره غوره ګڼي. دریمه ډله بیا وایي چې هنر دوه ډوله دی، یو ډول هدفمند دی لکه تراهی او معماری، بلې لکه موسیقي او نڅا یوازې هنر زی شوي. نامتو معاصر عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي. د ده په باور دا تجربه ذاتي ده، ځکه چې تل نوی وي او په شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی. دا دونیس په نظر شعر یو حال دی او په شعر کې شعور دی چې شاعر په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی. اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي، شعریت یې اغیزمن کیږي. د یو شمیر کره کتونکو په باور کله چې د مشخصې ایدیالوژۍ څښتنان واکمنان شي، دوی هڅه کوي چې هر څه تر خپل نظر جار کړي. نو په داسې وختونو کې هنر د هنر لپاره په ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکوي. خو نن سبا چې په نړۍ کې سفرونه د پخوا په څیر ډیر سخت نه دي، هنرمند شایي د واکمنانو له سیوري څخه له لرې ځایه او له لرې واټنه د هنر په مټ پر خپلو خلکو خپل اثر وشیندي. ډاکټر احسان الله درمل په یو شعر کې افغان ولس د ښځو تعلیم ته هڅوي. دا شعر سندرغاړي نغمې سندره کړې دی چې په خپل رسنیو کې ډیره خبره شوې او ګڼو افغانانو خوشا کړې ده. نغمی څنګه دا شعر خپل سندرې ته انتخاب کړي، دا شعر سندرې ته چې موزیک ورسره نه دی یو ځای کړي، په دا اړه راپور لرو.
اوس مې دا ستم، اوس مې دا ستم په مزي بیا وزرې متړې، چپوت پات کې ګدرنا وزرې متړې، چپوت پات کې ګدرنا وزرې.
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دیت آل کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه هڅه وکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته تیاری راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته مجبور کړي لري کړي. په دې لړ کې افغان سندرغړی هم چپا خوله نه دی پاتې شوی. د خپل هنر په مرسته د ښځو او نجونو غږونه د طالبان حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پیژندل شوی سندرغړی خاپری نغمې تازه د طالبان د حکومت لخوا پر ښځو لګیدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یو سندره جوړه کړې ده. نغمې د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې سندرې د ویلو نه هدف دا و چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی او دا حق مشتغل الله تعالی را کړی دی. دوی دی باید دا حق د نجونو سوان نخلی او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتي چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواګو غوګوته ورسوم.
نغمې د سندره به ساز ویلې خواله،
ما به موزیک ویلې د کارډو سره مې ویلې د موزیک پکې نشته، په دې خاطر به موزیک ویلې دی چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خوای په موزیک آرام ده، موسیقي آرام ده. نو خدای دی وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځې د دینجونو پر مخ خلاص کی او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوزو مخ ته نزي، به تعلیم مخ ته نزي، به پوهه مخ ته نزي، ځکه چې شته مهمار د ټولنې او لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر شزه ای، او که یو وزر د مرغه ماتی یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای د دې سندرې شعر د ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنی دو سره چین شپارس میاشتې کیږي دوی پر ښځو باندې د بیلابیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشتون یاد کړی دی. طالب ویاندویانو په وار وار ویلي دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالب حکومت د لګېدلو محدودیتونو په غبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې، اعتراضونه او لاریونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز مسأله په پېښور کې د انزورونو په ونندارتون کې هم مطرح شوه. د دسمبر په 22مه د پېښور پانتون د آرت او ډیزاین څنګه لوري د نندارتون جوړ شو. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال عصمت علي شاه پراپور کې.
د دسمبر په 22مه په خبر پوهنتون کې د افغانستان جنکو سره د یووالي او د افغانستان د کلتور په اړه د انزورونو د نندارتون تابع شوه. و نندارتون افغان کمشنریټ او د پیښور پوهنتون د آرت او ډیزاینینګ څنګه لخوا تابع کړی شو چې پکې د جنکو د تعلیم د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انزورونه جوړ کړی شوی. نندارتون کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکې عائشہ خان ویل چې د انزورونو یوازنې مقصد یې د افغانستان جنکو سره یووالی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم تیم او هغه افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو کو چې افغان کلچر پکې شو شي ټریډیشن پکې شو مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورټریټس داغي جوړ کړی داغي ماشومان فیگرز جوړ کړی دی هغه گرلز فیگرز جوړ کړی دی د هغه هغه بیک گراوند او هغه ټول سیټ اپ هغه لوک اپ چې هغه نه لکه داغي پورټریټ ا پینټینګ نه مونږ ته د افغان افغانی یو دغه راشي لوک راشي.
نندارتون کې د پیښور پوهنتون پاکستانی زده کوونکو هم خپل انځورونه اخو دي. د پیښور پوهنتون استاد او د نندارتون تنظیم کوونکی سونیا رؤوف ویل چې پټول انځورونه کې کتونکو لپاره یو ځانګړی مقصد دی که په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او که نورې مسلې کوشش مو کړی چې خپل انځورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه راغی رن سین دی هغه او خی ماشته تراولی او زمون سټوډنټ سایډ نه یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی دا افغانانو سره. نن ویزیټرز کې افغانی راغلی او ډیر زیات اغي کارو کتو اغي ډیر اپریشیټ کو دا یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی چې کم زمونږ سټوډنټس دی کې پارټیسیپیشن وکړي.
نن درتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې پیزار او نور د سنگار شیان هم خودي شوی. د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړې دي.
د پېښور په پانتون کې مو د هغه نندارتون راپور اوریده چې د طالبانو له لوري د تعلیم د بندیز پر ضد د هنر په شبه فریاد کاوه. د ښځو ونډه په ادبیاتو او هنر کې څومره مهمه ده په دې اړه مې د استاد نجیب منل نظر اخیستې.
کله چې موږ ادبیات پخته خبرې کوو یا د بلې هرې ټولنې په دې خبرې کوو د هغې مخاطب ټولنه ده او په ټولنه کې ښځې او نر سره برابر ژوند لري. نو د ادبیاتو برخه کې هم د ښځو او د نورو توپیر ماته ډېر په ذهن ښکاري. فکر کوم چې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې هماغومره مهمه ده لکه د نارینه ونډه چې مهمه ده.
تاسو وایئ چې نارینه او ښځې برابره ونډه لري، لیکن په ځینو کلتورونو کې په ځینو کلچرونو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. په داسې ټولنو کې هم په کار ده چې په ادبیاتو کې د دواړو برخه سره مساوي وي.
تقریبا په ټولو ټولنو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. د بشریت یو اصل دی له بده مرغه.
خو په ځینو کې ډېر په ډېر ټیټ سترګه کتل کیږي.
په ځینو کې ډېر په ځینو کې لږ. په هغه ټولنو کې چې ښځې محدودې ساتل شوې دي، طبیعي خبره ده چې د تخلیق په برخه کې کار کوي. تخلیق هغه وږي دا تخلیق ټولنې ته نه راوځي. یعنی ښځې به تخلیق کوي، ښځې به شعر وایي، ښځې به کیسې جوړوي، ښځې به نور فرهنګي تولیدات لري، مګر دغه فرهنګي تولیدات یې بیرون نه راوځي. دا فرهنګي تولیدات یې ټولنې ته نه وړاندې کیږي. خبره په دې کې شي چې د دې ونډه په تولید کې څومره ده. ځان چې په هرو شاتو کې د تولید کې ونډه برابره ده، دا چې دې ونډه په پېژندل شوي تولید کې او بازار ته راوتل تولید کې څومره ده،
همدغه بازار ته راوتلي تولید کې مثلا په ډرامه کې د میرمنو برخه، په داستان کې چې په فلم بدلی شي د میرمنو برخه، په سینما کې د میرمنو برخه، په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې فرزن له کوره بهر نه وځي، په دغه هنرونو کې برخه نه اخلي، نو ښکاره خبره ده چې په دغه ځای کې د دوی برخه کنداو ده. همداسې
خبره ده چې کله چې ښځې د سواد له نعمت محرومه وي، هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي، هغوی نشي کولی چې ډرامې ولیکي.
که دې بل اړخ ته استاد راشو، په ادبیاتو کې په تخلیقي ادب کې مخاطب بیا میرمنې ډېرې دي. یونان کې د شایست سمبول هم میرمن ده، څرنګه هغه اړخ کې د دوی ونډه لوی او پراخه نه ده؟
بیا هم په هغه وخت کې ښځه د تخلیق د یوې سوژې په شکل باندې تبارز کی، یعنی خزه د خزه په حیث نه، او دا طبعا که هم د خزو مقام دی او درغوی ښکاره کوي، مګر بیا هم هغوی ته هم دویم نقش ورکوي.
که افغاني ادبیاتو ته راشو، د افغانستان ادبیاتو ته، ستاسو په باور که چیرته لنډۍ له پښتو ادبیاتو لرې شي، حذف شي، څه پکې پاتیږي یا لږ څه پکې نه پاتیږي؟
دلته تاسو د خبر تر شپه بل خبره پټه ده چې هغه سره زه ډېر موافق نه یم. هغه خبر تر شپه پټه ده هغه ده چې لنډۍ د خزو تخلیق دی. دا خبره ډیره درسته نه ده. لنډۍ د ټولو پښتنو تخلیص دی، لکه متلونه چې ټولو پښتنو تخلیص دی، او په هغې کې د ښځو د نورو توپیر ناشونی دی. البته یو شی شته دی چې هغه ژانرونه چې د انتقال لپاره ټولنیزو اړیکو ته ارتباط ضرورت لري، لکه چاربیته شوه، لکه بګته شوه، لکه غزل شو، دا هغه وخت انتقالېدلی شي چې په مجلسونو کې وویل شي، په شخصي ژوند کې کم ویل کېږي. نو طبعا په هغې کې د ښځو ونډه کمه ده، مګر په هغه تخلیص کې چې د ورځني ژوند سره تړلی وي، لکه لنډۍ، دلته بیا د ښځو د نارینه ونډه برابره ده. نو لنډۍ که د پښتو د ادب نه ووځي، په دې معنا ده چې د پښتو د ادب نه یو غټ اندام هغه د منځه ځي.
که نړیوال ادب ته بیرته راوګرځم، په نړیوال ادب کې هغه ادبیات، د هغه یوادونو ادبیات چې وده یې کړې ده، په هغه کې په روسیو کلونو کې میرمن ډېرې ځلیدلې دي. په کاناډا کې الیس مونرو د نوبل ادبیاتو جایزه اخلي، او سشکل په فرانسې کې هم یو میرمن د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. او د نوبل د ادبیاتو جایزې ته که وګورو، په تیرو سلو کلونو کې نارینه و لیکن لنړیوالې جګړې راورسته ورو ورو میرمنې پکې زیات شوې، خصوصا په وروستیو درې لسیزو کې د دوی ونډه زیاته شوې ده. دا په دې دلالت کوي چې ورست تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې زیاتی شو. که څرنګه
ورست تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته وګورو، فکر کوم چې په دې سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده.
خدای په دې وروستیو کلونو کې اخیستې دي، مطلب
دا دی په دې وروستیو کلونو کې جایزه اخیستې دي. او دا جایزه د دې په معنا ده چې دوی هم ځلیدلې دي، هم پیژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاتر و. هری پاتر ډېر ښه اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینو لپاره زمینه مساعده شوې، ځینو لپاره نه مساعده شوې. ګومان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو لپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس او ګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دې په تخلیص کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې، په پنځوسمه لسیزو کې، حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګلپاچا الفت کې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلېږي.
له ښاغلي منلي څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
نن درته د تسلیت پیغام استوم، تسلیت په دې خاطر چې تاسو می په روسته پیښه کې ډیر وزورولې. تاسو وزوریدلې خو زه ډیر آرام یم. زه آرام شوم، لا یو دایمي او د کلونو ولا عذاب آرام شوم، ځکه ژوند له کړونو سره مل دی. د سرو سکروټو بار دی چې انسان یې په ګوړي. البته تاسو باز ما
دا د ارواحو لشاره د اکبر کرګر د نوی چاپ شوی ناول د پیل کرشې دي. شاید دا پیل تاسو ته آشنا نه وي. ځکه چې د نورو ناولونو په څیر نه دی. نو له شاغلي کارګر څخه به واورو چې په دې ناول کې څه دي، څو له دې کتاب سره آشنا شو. لومړی به هم دا ترې واورو چې د دې ناول کیسه څه ده.
دوه فکتورونه دي په دې کتاب کې، چې یو اروا ده، یعنی اصلي کرکټر د دې اروا ده یا ارواوي دي، او بل خبره ده چې یو خار دی. دا خار یو سمبولیک مفهوم لري. دا خار یو وطن کېدلی شي، یو جامع کېدلی شي، یو حالت کېدلی شي، د یو جامع حالت کېدلی شي. نو په دې خاطر باندې دا په لنډو زمانو کې، یعنی په یو مخته کې، یو زماني مخته کې، دا د خار قصه ده چې بنیادمان یې په ارواو بدل شوي دي. هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، هغوی د خپل ماضي سره پریکون کړی دی، او د خپل مستقبل نه به برخې شوي. لیکن ډېرې قصې
اوریدونکي چې کله په افغانستان کې د داستان کلمه اوري، ورله ورې ذهن دې ته راځي چې په دې داستان کې کیسه څه شی ده. نو په دغو کیسو کې که یوه کیسه تاسو راته ووایاست، فرضاً یوه کیسه څه شی ده پکې؟
په دې کې ګوره، یو خبره دا ده چې مرګ دی، هر ورځ مرګ دی، هر ورځ مرګ دی، او هر ورځ تفلت پل کې. یو خبره دا ده. بل خبره دا ده چې دلته یو بنجاره راغلی دی. ټول بنجاره کرکټر پیژني چې دا یو ذلیله کرکټر دی. زموږ جامع بیا د یو د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده. که کاست سیستم بکندې، د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده په د ټولنپوهنې په لحاظ باندې. منظور دا دی چې یو داسې سوداګر دی چې هیڅ متا نه لري، خو خلک تیر باسي، او خلک غولي، خلکو ته دوکه ورکوي، او خلک په نشه یي موادو روږدي کوي، خلک مخموري. دا عوامل ټول دغه بنجاره پورې مربوط دي. یو دا خبر. نور زیاتره مسائل په دې کې سیمبولیک راغلي دي. سیمبولیک په دې بخاطر باندې چې دا داستان دی، دا فلسفه نه ده چې واضح وضاحت ورکړي شي. دا ژورنالیستیک گزارش نه دی چې ټول شیان بربند وویل شي. نو دلته په واقعیت کې اروا د هغې دنیا نه، یعنی د مرګونو دنیا نه یا د آخرت له دنیا نه خبرې کوي. کله چې اروا کرکټر ځي مړ کېږي، هغه خلک تر بېرته راستنېږي، هغوی ته وایي چې بس زه ارام یم، یعنی زه مړ یم، زه غم او درد نه لرم. ځوان سړی چې روحي جدا شي، په جسم کې بیا د غم او د درد احساس نه وي. نو په واقعیت کې موږ په وروستیو کلونو کې او دغه اوس ترژدي وګوره، دا یعنی په دا ټوله دنیا کې د ځمکې کورې ته وګوره، څومره میلیاردونه انسانان پکې ژوند کوي. آیا د ټولو ژوند داسې دی؟ که نه، دا زموږ یو بدبخته ولسته یا او دی کوم بیا هم یو عالم، یو دانشمند یختالف دی وګو پراته، هغه پښتانه ملامت کوي، او هغه مثلا بل قوم ملامت کوي، او دې ته نه ګوري چې دا د چا په ځان دا کوچل چاپزت باندې داسې انده دې مسایلو ته هم پکې اشاره شوې ده.
یعنی یو ډول سیاسي ارخم لري، او تاسو د انسانانو ویل په ورستیو راپورونو کې ویل شل چې د انسانانو شمیر په نړۍ کې 8 میلیارډ ته ورسیده. تاسو په فیسبوک کې د دې ناول ځینې برخې په خپل وستي وي، تاسو بیلی بیلی برخې لیکلي وي، او په پیل کې مو داسې فکر نه وکړای، فکر کوم چې ناول کوي به هم داسې ده.
یعنی دا څه ده، ما هغه کوم احساس چې ماته پیدا کړ د یو نیمچه لیکوال په حس باندې، زه ځانته لیکوال نه یم، کله راټه کلمه ده، د دې یو چا په حس باندې چې یو احساس درمه، یو عاطفه لرمه، او د خپل مورنی وطن سره په اصطلاح باندې نشتیدونکي رواني او عاطفي اړیکې لرم، دې هر وخت زه راولم. دا چې که څوک ښه بولي که بدې بولي، ما خپل احساس د کاغذ په مخ باندې پلی کړی.
کارګر صاحب، د احساس خبره تاسو وکړه چې د هرې برخې په وخت یو احساس درته پیدا شوی دی، یو څه مو لیکلي دي. احساس خو طبیعي خبره ده چې په بیلابیلو وختونو کې مختلف وي. نو دغه مختلف احساسات څرنګه بیرته تاسو سره یو ځای کړي دي چې ناول یې کړي؟
خبره دا ده چې اوله کې خو بیلابیلې برخې د ناول په برخه کې چې کله زه راتلم، ما خپل دوستانو سره مشوره وکړه، هغوی ما ته وویل چې دا باید دې ما دې ته یو دغه ورکړي، یو هغه د ملایانو په خوانو دغه خبره معنا یې واحده مې ورته ورکړه. همسې واحده په دې معنا باندې چې دغه ټول مسایل ما د یو کرکټر د خلینه بیان کړل، یعنی یو څه تغیرات مې فکر راوستل او داستاني بڼه مې ورته ورکړه. نو په دې خاطر باندې دغه احساس وپنځېده، یعنی عمومیت یې پیدا جنرلایز شو په دې حساب باندې.
نو دا ستاسو ترکیب معنای واحده دا معنای واحده خو بیا په مختلفو برخو کې ممکن د ډیر تغیر باعث شوی هم وي.
ما اوله کې ویلې یو ویونکی کاراکټر یا راوی هغه روح دی یا ارواح وي صحیح، او بل یو جامع ده، دا جامع که خار دی که وطن دی او که یو مملکت د دې داستان دی. نو دا طبعا واحده معنا پیدا کوي. مسله په تراژیدي باندې ده، دغه تراژیدي چې همدا اوس جریان لري دغه تراژیدي یو انځور دی.
لا تخنیکی ارخه که چرته برته د دې ناول مسلې تراشم، زمان پکې یو نه دی او که څه هم کېدې شي چې یو څوک وایي چې نوم یې دا دی چې د ارواحو له شاره، نو طبیعي خبره ده چې د ارواحو په شار کې به زمانه له کومه شي، لیکن تاسو په دې باندې کار کړی دی په دې ناول کې چې لوستونکي ته بیا هم یوه واحده زمانه ذهن کې تدایی کی؟
ګوره هلته په ځینو ځایونو کې د زمان په باره کې خبرې شوي، مونږ هلته ویل شوي چې مونږ د داسې یو ځای نه خبرې کوو چې دلته زمان نشته، دلته لمر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یوه خړه دنیا ده او انسانان هم نشته، فقط ارواح وي لکه سیوري داسې را دبره کېږي او څوک چا سره خبرې نه کوي. دلته خپله لوستونکی دغه پیدا کوي چې دا زمان کوم زمان دی، دا زمان هم دغه وروسته زمان چې په اصطلاح د مقدساتو په نام باندې په یو ملت باندې حاکمیږي او د ملت ټول ارزښتونه په سین کې لوکي.
د دې ناول انجام ته کرا شو، انجام یې څه شی دی؟
د دې ناول انجام دوام لري، یو رقم ته ادامه ده، مخصوص پای نه لري،
یعنی مشخص انجام نه لري، اما لوستونکی درک کولی شي چې یو انجام ته رسیدلی.
لوستونکی باید ادبیاتو لزاوی نه دا درک کړي چې دا کوم انجام دلته شیطانی وسوسه کې مسلطه ده او شیطان دا جامع او دا انسانان کومي خواته دي.
له شغلي کارګر څخه په مننه وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې تاریخ ته مخه کړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې به تاریخ ته مخ کړو. لمړی هم ننګرهار ته ورسو. چارواکي په دې ولایت کې شمنه کوي چې د سراج العمارت له ودانۍ څخه به د جمهوریت د زمانی لښمنې سره سم موزیم جوړ کړي. جزئیات د فرید سیال پوراپور کې.
په جلال آباد کې د سراج العمارت ودانۍ له هم په موزیم نه بدله شوې. په تیر جمهوریت نظام کې د دې ودانۍ چارې بشپړې شوې او چارواکو هغه مهال ژمنه وکړه چې موزیم به ترې جوړ کړي. د رحلا په نوم د جلال آباد یو اوسیدونکي اوسنۍ چارواکو ته د دې ودانۍ په اړه وړاندیز کوي.
د ډېر تاریخي ودانۍ د دې په شمول په افغانستان کې ډېر تاریخي ودانۍ دي او د ټولو عبادتو بیت خاصتنه او خدغه وشي ځکه چې اندازمو تاریخ دی او اندازمو تاریخ بیانوي. مهم شی نه خود لدارې چې کدی یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه د اوسره یو غټه کتابخانه جوړه کړي نو دا شان د دې سره زیبم او امیر لپاره په کارم دا خام ده.
سراج الامارات ودانۍ د امیر حبیب الله خان په زمانه کې جوړه شوه. دا ودانۍ بیا د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د کورنی تاوتریخوالي له امله وسوځول شو چې نږدې یو پیړۍ یوازې څلور دیوالونه پاتې وو او د تیر ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال په 1995 کې د تلاوت او کلتور وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د شپږ 50 میلیون افغانیو په لګښت چارې پیل شوې چې د طالبانو تربیا واکمنۍ لګمخ کې رغونه تکمیل شوه. د سراج الامارات ودانۍ د یو بڼ په منځ کې ودانه شوې ده. دې بڼ ته یو شمېر محصلین د دې لپاره ورځي چې په دغې غلي ځای او پاکه فضا کې مطالعه وکړي. محمد زبیر چې دی بڼه ته ورغلی دی په دې نظر دی چې سراج الامارات ودانی دی په عایداتي سرچینې بدل شي.
سراج الامارات بند چې تیر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د اوجمن سره چې د موزیم خلاصيږي تر اوسه پورې هغه کار بشپړ شوی نه دی. نو د حسیني نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راشي.
په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس قریب محمد حنیف وایي چې له سراج الامارات څخه د موزیم په توګه د استفادې موضوعي له وزارت سره شریکه کړې ده.
آبادی رغول شوې ده، ټول چارې بشپړې شوې دي او صرف سکارونه پاتې دي چې د تمو مواد راوړو. په غو باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم ده ان شاء الله هغه به الته موزیم جوړو.
بلورتا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري چارو رئیس مولوي محمد حسن خان په روستیو کې ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې دا اونۍ چې د موزیم لپاره ځانګړې شوې ده د تبجر تجهیزات او اړین وسایل وپیرل شي. که سرج الامارات موزیم کېږي څه به ور وړل کېږي؟ د ننګرهار د ټولو ستره تاریخي زیرمه هډوه چې د ګندهارا لرغونی فرهنګي پلازمینه ګڼل کېده د سیمه د جلال آباد جنوب ته په شاوخوا لس کیلومتره کې پرته ده. د هډې د لرغونی تپې تاریخي جوړلې یو زرو شپږ سوه کاله پخوانیو زمانو ته رسیږي. په دې ځای کې د لومړي ځل لپاره د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت کې د فرانسوي لرغونو پوهانو لخوا سپړنې وشوې. دا تحقیقات تر 1999 کال پورې وخت په وخت په یو ډول روان و چې یو شمیر آثار یې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول شول. دا آثار تر 1999 کال پورې د ملي موزیم په دوهم پوړ کې په خونه کې د هډې د نندارتون په نوم پرانیستی و چې بیا تر هغې وروسته د آثار د تنظیمي جګړو پر مهال تالان شول. د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وو بیرته افغانستان ته وسپارل او په ننګرهار کې د هډې په فارم کې د تیرو دیرشو کلونو په ترڅ کې خپلو سرکیندونو د لرغونی فرهنګي پلازمینه داسې کنډ کپر کړي چې نورو څېړنو ته اړتیا لري څو معلومه کړي چې څه پکې پاتې دي او که هر څه ترې تالا شوي دي.
د هډې لغونډې ماسله غونډې ته سر ورښکاره کوو. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونډې چې په بیلابیلو نمونو یاده شوې ده د جنو په اند تاریخي ارزښت لري. د سردې د بند اوبو په منځ کې د دغې ولاړې غونډې تاریخي پس منظر ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
مرسلۍ مورسلۍ مورچله اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډې دغه غونډې د دواړو ولایتونو له لوري سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو تر راګرځېدلې دي. دی اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډې ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډې ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنگر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو تور دی چې معنا یې کېږي مرچل مرچله سنگر یا خزه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلی غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډې په څنډه کې د آباد کلی سردې اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډې چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډې ته ختلی یا وایي د مرچلې کار خبور څخه اخیستل سوی وي خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډې یو ستراتیژیک موقعیت و.
څون شمال دلی ورغلی یم د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا د بند سنه و په غټن کې دغه منطقه سې وه دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی په پوغوتین کې د ماران او د شیان ډیرو خلکو په مارسل بلل. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی فوغو کې هم داسې لیکلی، اول سر مارسلی و بیا له هغه وروسته مورسله سو بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زای،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو، نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلی یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زبیب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د نګلان بدی کلی اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي، ویل سوي دي، پلاس نه دي جوړې سوي، مشنانو په واسطه سوي دي، ډېر زور دي، ډبره ور واچوي، ډېر لرې درب راځي. او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کاریږي، ډېر پخواني سی پلاس جوړ شوي، ډبرې کار شوي دي، داسې کډېپ کې جوړ شوي دي، مرسل د مرسې په شکل باندې، او دغسې نور هم کار شوی ده پخوا وختو کې.
که د مرسل غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کېږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسل په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسلی غونډۍ چې د سردی بند د اوبو په منځ کې پراته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست و او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردی بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوه وروستیو پیړیو کې لیکي چې د سردی بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1140 قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردی د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
دا سدی رادیو ادبي مجله د پروګرام رستیو تر رسیدلیو. په پاتې دقیقو کې یو کلتوري مسله راخلو. په پښتنو په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره شوزو ته ده، د ډیر درناوي وړ دی. د لوی پکتیا فرهنګیان وایي کله چې د دوو لورو کلیو قومونو او خیلونو ترمنځ داسې شخړې یا ستونزه پیدا شي چې د رولې ستونز منوي، نو که د دې شخړې منځ ته ښځې ورغلي بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه اوچتوي او شخړه لاس په لاس دری شي. نجیب الله الخیل په دې اړه راپور لري.
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی، یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګار وایي که د دوو جانبو لخوا سخت ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرۍ وغوړوي، دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري، همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونی دی، ځکه دا زموږ د مور څادر دی، زموږ د خور څادر دی، زموږ د اورندارو څادر دی. او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډیره سخته مسله هم وي، کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ دا لانجه وي، جګړه وي، که د دو کورنیو ترمنځ دا سخته نښته وي، کله چې زموږ خويندې دا پړلې دوی ته غړوي یا تکرای ورته غړوي هغه دوا قومونه هم خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوا قرانه هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبريال او لیکوال نیاز الله سلوي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونی ارزښت ډیر دی.
ډیر کله په دواګانو کې هم لویان خپل کورنۍ ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتورې مکه. پړونه یا ټیکرای په لویه پکتیا کې کچیرته دوه قبیلې دوه اشخاص نه نیولې بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لوی شخړې هم ولري. دغه دواړو ترمنځ کچیرته یو ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ وقی کیږي که زینه خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپل جګړه دروي هتا د دوی ډېرې لوی لوی ستونزې د همدغه پړونې د احترام په اساس باندې حل شوي دي اول او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب مرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي نو په ننواتو کې د نارینه او په خوا کې ښځې هم ځي او مقابل لوری عزت کوي. دای زیاتوی پړونه یو ټیکری په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني ننواتي ورځي مورګان ورولي او هغه مور چې ورغله هغه بیا د خپل ټکری سر نه لري چې په غاړه کې واچوي نو مړای ورته وبخي. ټکرا پړونه یو ټکرای چې موږ شاعران او نور ادیبانو دا په ډیر درنښت سره په خپلو شعرونو کې په خپلو لیکنو کې دوی لیکلای دی تمثیل کړای دی.
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکرای او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډیر درون چلند کوي چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بد رد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که خزی د منازې اړخونو ته ټیکرای ورمخیته کی هغوی ځکه فورا غلی کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي.
شزو میرمنو ته د درناوي له همدې راپور سره ساجی رډیو ادبي مجله سرته ورسیده. تر بلې خبرونه مو خدای مل زحمت چې ورلته تاسو اجازه غواړم.